درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زه برشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګی جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کرا تر او جوړو صحتمند او سړي د صحت جامع وبم پتن می تر نو زکان کو د سیس مرو تاسو دی ورسم ټولګی جغرافیه مضمون لمړی لوسته. نو هیله د تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوست پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارلسې مینه صفحې پورې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي. نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هېواد افغانستان د رڼا زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یا هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي: د پر ځمکه باندې مستقیما اغیزه کوي، او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو، په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله، او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده، او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا تراتله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي اړتیاوې د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومه طریقه ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښ رسول کېږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوزنی پر کې کړی دي، دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړی درنو ځکونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دي دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصے له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي، چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیا نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلي دني دي، دغه ځای نسی چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو اسریا پرمختللی بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللی بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللی او اسری کرنه باندې ورسته فات انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابر کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرشي او د لیږد او رالیږد وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق له خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ میسره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ د رمانه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي، دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو او ونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلي و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یې هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې، دانې، غنم، جوار او وربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغنمو څخه ورسته ورجی دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو، یا هم کرلای شو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بول لرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه، یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زکونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوندو، دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي، او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي، او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل، چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې په کې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل په سیمو لازم کولرن کو سیمو کې شنکیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، او یو شمېر نوري صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنکیږي. د دې تر څنګ ورجی هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي، او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو زمره تاسو تنن ورځې لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلرمن زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال، ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي؟ درېم سوال، اسری کرنه لپاره څه غوړه سیوي؟ څلورم سوال، آیا په خاني کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل معلومات منوشته کی؟ نور نو قدر منو غلړی ز د کوم کوز مرسته ز دنن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیو سم زکړی وو سی جواب پیسې پوسې وو سی تر بل داس درس پر چیزه ساس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه. وخت
Thank you.
ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرشت نغم خار تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوسته هله د چتا ټول قدر منو ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو یو ولسم ټولګي فایته ورسته له نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د چتا ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړئ. خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست درسي اهداف نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو. عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست په پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مرسته سره زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,25,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,25,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منو ګل لیز کون کو د افغانستان نه پوزشمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو ګلالي ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښ په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی نه پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښ د ډورن کومه کښ چې د انټر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځ نن ورځ پرې د ډورن پر کښ په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو ځکون کو دنیوي کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سر حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربښلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدر زده کوونکي پوسي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل کله چې دغه برخه زمر د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس ونه نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی اسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی اسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشول نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتل تر څو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک کله سره ورسول شول نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شول چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغله چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی اسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ چې په پنځ دې ته نږدې سپل نو د خاتون له پوله څخه یې د هری رود د سین لپاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړل، نو دوی ونسبه کولی چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکه ونیول، نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاکټر ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدي سرحدونه د رجوی کرشي یا هم د رجوی وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنوز د کوونکو دغه سرحدي کشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې، چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي، چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ډکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویا سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړي وو سیږي او یو څه ترلاسه کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، شو وخت ترته غواړم. د الله پامان.
دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی آشنا لارم بخوان لیوانو دو عمر لیوانو تا زنزرو نانو جوڑی گی زما سرس پر لیا زما سرس پر لیا ستا گلو نانو جوڑی